په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو دوستانو، یو اربیا زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري، په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اروپایي ټولنې واربیا په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی. پایل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه تر اوري.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د روانې اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ډیر شو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د همکاریو کانفرنس سارک کې ګډون نه کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د روانې اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نمونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. محمد هارون چخانسوري زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح کړي. ملګری ملتونه وایي پر اسلامي حزب د بندیزونو د لرې کولو لپاره د افغانستان د حکومت تر رسمي غوښتنې وروسته به د دې سازمان امنیت شورا پریکړه وکړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ډیر شو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا د چین ولسوالۍ قومي مخور ملک عثمان او په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی وکیل اسمت وایي چې برید تیره شپه د چین په تیرې سیمه کې د حاجي رئیس په کور شوی دی. وکیل اسمت ازادي راډیو ته وویل چې حاجي رئیس تازه له حج راستون شوی وو او په دغه برید کې د کور ته ورغلو میلمنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د ننګرهار ولایت ویان نتاولا خوګیاڼي د هوایي برید خبره تایید کړې، خو نوموړی وایي د دې پلټنې روانې دي تر څو څرګنده شي چې په دې پیښه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او که داعشیانو ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون سه شنبه ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت د تشکیل په سیاسي موافقه کې نه دی ویل شوی چې کله یو جرګه ونیشي د ملي وحدت حکومت د کار موده پای ته رسیږي. د موافقې دویم بند وایي چې ولسمشر باید د اساسي قانون د تعدیل او د صدارت جوړولو لپاره لویه جرګه راو غواړي. د موافقې پر اساس ولسمشر باید روان منی لویه جرګه جوړه کړي. د اروزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن نظم یو لوی باور واستوي. هغوی پرون سه شنبه په اروزګان کې پر ستونزو د خبرو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ خبر پاڼه وایي د اروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم له ولسمشر غوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ لپاره په دې ولایت کې د امنیتي ادارو د قومندې مرکز جوړ شي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په اروزګان کې د پوځي عملیاتو د پیل پریکړه وکړي او د اروزګان له خلکو سره ژمنه کړې چې هغه کسان به مجازات شي چې د امنیت په ټینګولو کې بېغوري کړې ده. ولسمشر غنی د خلکو د اسانه تګ راتګ لپاره د کندهار او اروزګان ترمنځ د دری نور لارې د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده. وروستۍ کورنۍ خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنګلاديش له لوبډلې سره دویمه مسابقه لري. د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عزیز الله فضلي وایي چې ملي لوبډله د بنګلاديش په وړاندې مسابقې ته ښه چمتووالی لري.
موږ تیرې لوبې د بایللو څخه غټه تجربه په لاس راوړل. زه به دومره ووایم چې واقعاً هغه څه چې هغه دوو لوبغاړو وکړل لکه رحمت شاه او حشمت شهیدي پاته زموږ د ټول بېټسمېنانو ونه توانېدل په دې کې ناکام اوسل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یک شمې په ورځ لومړۍ مسابقه د بنګلاديش ټیم ته وبایلله. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی آسیا د همکاریو کانفرنس یا سارک کې ګډون نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویل په سرحدي سیمو کې د تروریستي حملو او د سیمه ایزو همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې د لاسوهنو له امله په اسلام آباد کې غونډې ته نه ورځي. په خبر پاڼه کې د کوم هیواد نوم نه دی راغلی، خو نوی ډلې پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې وسلوال پاللي او په هندي کشمیر کې پر پوځي اډې په وسلوال حمله کې چې اتلس تنه پکې ووژل شول لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد د سولې ټینګښت ته متحد دی. ټاکل شوی وه چې نریندرا مودي په اسلام آباد کې غونډې ته ورشي. افغانستان، هند، بنګلادیش، بوتان، نیپال، مالدیف او سریلانکا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان غړي دي. د ترکیې حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو سازمان واتیا کارکونکي له دندو لرې کړل. د ترکیې حکومت پر دې کسانو تور لګولی چې په امریکا کې له میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن سره اړیکې درلودې. انقره وایي چې فتح الله ګولن په ترکیه کې د جولای په 15مه د کودتا پلان جوړ کړی و، خو ګولن چې له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې اوسي دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې مطبوعاتو پرون سه شنبه ویل چې د ملي استخباراتو د سازمان د 2500 خوړو پر ضد جنایي دوسیې برابرې شوې دي. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله د حکومت پر ضد تر ناکامې کودتا وروسته د ملي استخباراتو د سازمان لږ تر لږه 141 کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. وروستی خبر، د سوریې حکومت پرون سه شنبه د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د سوریې حکومت ادعا کړې چې د حلب ښار ځینې مرکزي سیمې هم نیولې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون ویل حکومتي ځواکونو د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې الفرا سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په جګړه کې راګیر دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په سوریه کې د مدني دفاع سازمان ویلي چې ملکی خلک له جګړې د پټېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. د سوریې پوځ د پنځشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د حلب ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي او د اوربند هغه موافقه چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه ماته شوې ده. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل چی محمد حدیث پردی سرته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکیونه د افغانستان په اړه په بروکسل کې نړیوال کانفرنس جوړ شي، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري واربیاد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې ټولنې د هڅو ډاډ ورکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې افغان حکومت د بروکسل د نړیوال کانفرنس لپاره څومره چمتو دی او له دې کانفرنس نه څه هیلې لري، په دې موضوع د ولسمشر اشرف غني له ویاند محمد هارون چخانسوري سره غږېدلې یو.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره ځي.
له ښاغلي چخانسوري سره بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې خبریږي. دا په مواوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې له دې خبر کوچی د سوریې حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا د آزاد ایرانیو ده. اروپایی ټولنی یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشري ویلي چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتي. ټاکل شوی چې د اروپایی ټولنې مشران راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس په هم پکې ګډون کوي. فرشته جلال سی په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشري فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په روانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو ښه موقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبری وشی. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپله همکاري جاري وساتي، ځکه د اتحادیه ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښت سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیه د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي یې ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید له خپل شریکانو سره په خپل سیمه کې له ختیځ تر لویدیځه کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشري زیاته کړه چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی په وینا نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالي اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړه شي چې د اروپایي اتحادیې د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث وړاندې کړي.
موږ یو نړیواله اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی ده. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی. شوار سای ډیر مثال دی او موږ ډیر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو مرسرستان.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د انتخاباتي نظام اصلاح او د ښځو حقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیره دوه کلونو کې د خپلو ځینې ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوال کانفرنس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توس کوي.
و موریدل چې ټاکل شوی راتلونکي ونې د افغانستان په اړه په بروکسل کې نړیوال کانفرنس جوړ شي چې مشري به ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي کمیسون رئیس ډونالد توس کوي. اروپایي کمیسون ویلي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د څرنګوالي پریکړه وکړي. خو د افغانستان حکومت پر څه ډول اصلاحاتو کار کړی او کومې لاسته راوړنې به د بروکسل په کانفرنس کې یاد کړي؟ فرشتي جلال سید پښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی له ویان محمد هارون چخنسوري څخه کړی او خاغلی چخنسوري په جواب کې ویلي
بروکسل کانفرنس موږ د پاره هدف نه بلکې وسیله ده چې هغه هدف یا هغه تعهدات چې خپل خلکو ته لرو هغه ته ورسو. اصلاحات خپل یو پروسه ده چې وخت نیسي، ډیر زیات سرعت په دې کار کې هم خطرناک وي او په دې کې باید دقت کار واخیستل شي. باید اصلاحات جریان لري. د افغانستان حکومت لومړي ځل لپاره یو بین وزارتي برنامه د وزارتو په کچه چې لازم امانګي ایجاد کړي هغه شروع چې د ولسی تړون به ملي برنامه چې دا هفته جریان کې تاسو شاید چې افتتاح سو په مختلفو وزارتو کې د دوی د اصلي وظایف او مسؤلیتونو د ترتیبولو د طرحې د خپل کارو باندې کې کامیابی او دفاعي ارګانو کې وګورو هغه لازم امانګي چې ضرورو د اصلاحاتو د وجه نه هغه لازم امانګي من سره غلې ده او د دفاعي حالت څخه تاریخي حالت ته وتلې دي او په خپل امنیتي سکتور کې هغه اداري اصلاحات له عمله چې د تدارکات د کمیسیون په څوکار کې راغلي دي په میلیونو افغاني سپما شوي دي او د فساد مخه په خښنې وسوي غټ قراردادونه پاک شوي دي. زیاتره قراردادانو چې قراردادونه اخیستي وو د دې قراردادونو مخته نه وتللي، کار نه وکړي، لغوه شوي دي، نوي قراردادان ورکول شوي تر څو کار مخته لاړ شي.
فدریکا مغرینی د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست استازي د نن ویلي دي چې دا به د بروکسل کانفرنس په افغانستان لپاره پر سیاسي تعهد د خبرو کولو کانفرنس او غالبا د افغانستان حکومت شاید خپل یو مهم لاستراوړنه دا و بولي چې د یو وسلوالي مخالف ډلې سره د سولې موافقه وسوه. ګلبدین حکمتیار دغه موافقه اصلي هدف او د امنیت شورا او د دین اروپאי هیوادونو لخوا د بندیزونو په لیست کې دی. اې د افغانستان حکومت به د دې څخه غوښتنه وکړي په دغه سیاسي بحث کې چې د ګلبدین حکمتیار په شمول د اس بي اسلامي د مشرانو په اړه خپل دریځ بدل کړي.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره زی په دې کانفرنس کې اغه سیاسي او اقتصادي ملاتړ د نړیوالو شرکاو د افغانستان ته تجدید کیږي. د لومړي ځل لپاره په شلو کلو کې د اقتصادي زیاتره بین الافغاني مذاکرات په کابل کې ترسره شو او نتیجه یې مثبته ده. چې د مذاکراتو نتیجې څخه نړیوالو هم ارکلی کړی دی او د سولې رسیدو یوازینۍ لار د مذاکراتو لار ده چې په دې کې د افغانستان حکومت کار کوي. بندیزونو په اکله د تفاهم نامه د از اسلامي سره د سولې شورا امضا کړه او دوام پړاو بدای چې د افغانستان ولسمشر او د از اسلامي رئیس حکمتیار صاحب د تفاهم نامه امضا کړي. وروسته تر دې چې د تفاهم نامه امضا شي بیا د خپل تور لسخه نوم ایستلو د نور بندیزونو چې پر از اسلامي سره یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې د دوام پړاو امضا شي چې پر اتنده هفته تر اخر پورې امضا کړي ان شاء الله بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د از اسلامي سره خلیل شي چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
چې خنصوري صاحب نو دا موافقه به د رئیس صاحب د دولت او د حکمتیار صاحب تر مابین تر بروکسل تر کنفرانس مخکې لاسلیک کیږي نو
بل بل
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري و چې تاسو سره د بروکسل د کنفرانس لپاره د افغان دولت په چمتووالي مرکه اوریده. دوستانو سمخه غل ازادي رادیو ناوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د ناملي کېدو سبب شوي. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري پرون ازادي رادیو ته وویل موجوده حکومت تر 500 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکه له هیڅ ډول پختنې سره نه دی مخ. خو پر ملي وحدت حکومت بیلابیل انتخاب کوونکي بنسټونه ولسی جرګه او یو شمیر کارپوهان وایي چې دا د حکومت مشروعیت پای ته رسیدلی او باید پر بدلی فکر وشي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شوو انتقادونو په ځواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 15 کلونو دوام کوي. د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخانسوري د سه شنبه پر اساس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقت نامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلې دي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس دی. د ریاست جمهوریت کارموده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضعیت لري او د قانون اساسي د وضعیت سره سم رئیس جمهور د صلاحیت لري چې مختلفو بخښونه ایجاد کړي. سیاسي او کلیک چې په پاکي باز شان چې لیکل شوی تر دوه کلو کې روسي اکشن تیر کال ډیر مشکل کارو امنیتي بخښ کې مشکلات درلود. د افغانستان د بقا کالو او تمرکز زیاتر پراغه په بعضو بخښو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مختلفو په بخښنه تللی ولې
خاغلی چخانسوري وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا بیا رد شوی او پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولي او د دب خبره لاغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري. دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هیواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت باید په تیرو دوه کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرایي سیاست برخلیک معلوم کړی وای. دغه راز انتخاباتي نظام کې اصلاح راوستلې وای او د الکترونیکی تذکرو ویش ترڅنګ د سیاسي هوکړه لیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وای. اوس چې دا موده پوره شوی بیلابل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وای چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبی مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسی جرګې د حراست او ثبات شورا د احمد شاه مسعود بنسټ د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه او ډیرو نورو بنسټونو ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړی. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای د سیاسي هوکړه لیک عملی کېدل د حکومت مشروعیت دی او لاغې پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري.
توافقنامه‌ای که میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت
هغه تفاهم لیک چې د دوو ټیمونو ترمنځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی. له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته. اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ.
خو پښتنه دا د چایا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي یووالي حکومت ونه شو کولای چې سیاسي موافقتنامه عملي کړي. که په دې برخه کې نور ستونزې هم شته. د ریاست او ثبات شورا چې غړي یې د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر پخواني جهادي مشران دی وای په سیاسي وکړلی کې د شته موارد د عملی کې دوله لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال
بداشت میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داسې کیږي چې جمهور ریاست ممکن له دې عمله چې صدارتي پوست له لوی جرګې لازمه رایه واخلي له وضعیت پرته اندېښمن دی. نو ځکه په کارونو کې ځنډ کوي او اجرایي ریاست هم د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دی چې ممکن صدارتي پوست رایه وانخلي او یا که رایه واخلي د ده پر ځای به د بل چا د راتللو په اړه خبرې پیدا شي.
د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت وایي که څه هم د انتخاباتو کمیسیون په ځنډ د انتخاباتو نتیجه اعلان کړې چې له مخې یې جمهور رئیس غني منتخب ولسمشر اعلان شو او هر ډول مقرره صلاحیت لري. ښاغلی سیرت وایي چې د قرارداد له مخې ولسمشر د اجرا ریاست پوست د دوه کلونو لپاره جوړ کړی و چې په حقوقي لحاظ د دې مودې وروسته په دې اړه ټول اجراات غیر قانوني دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت په تیرو دوه کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د لویې جرګې رابللو تر څنګ د سیاسي وکړلیک نورو مادو عملي کېدو ته ژمن دی.
دوستانو د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم دې مسلې ته اشاره کړې ده او همدارنګه یې په افغانستان کې د سولې په موضوع هم لیکنې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ملي وحدت حکومت د دوام او له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک پر موضوع مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب د اجرایه ریاست زوال تر عنوان لاندې لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې عبدالله عبدالله د برخلیک په آفت اخته دی او د تیرې و میاشتې د خپل برخلیک پر مسالې تیرې کړې دي. لیکوال لیکلی چې ښاغلی عبدالله په هر غونډه کې وایي چې اجرایه ریاست د چا توفه نه دی بلکې د خلکو د رایو پر اساس ادامه لري. خو لیکوال وایي چې خلک په غونډو کې د عبدالله عبدالله د دې خبرو اورېدو ته لیواله نه دي بلکې غواړي واوري چې حکومت کوم کارونه کړي او ستونزې به څنګه حل شي. سرنوشت ورځپاڼې خپله سرمقاله د ملي وحدت حکومت په اړه لیکلې او ویلي دي چې دا حکومت د خلکو او قانون پر وړاندې نه درېږي. سرمقاله لیکونکی وایي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې اجرایه ریاست به تر 5 کلونو د صدارت د صلاحیتونو په درلودلو دوام کوي. خو د سرمقاله لیکوال ویلي د ښاغلي عبدالله د څرګندونې په دې معنا دي چې که خلک غواړي او کنه، که یې کار له قانون سره سم وي او کنه، هغه به خپلې دندې ته همداسې دوام ورکوي. سرمقاله لیکونکي دا څرګندونې د قانون خلاف او د قانون پر وړاندې درېدل بللی دي. چراغ ورځپاڼې خپله سرمقاله له حزب اسلامي سره د سولې موضوع ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې له ګلبدین حکمتیار سره د دولت توافق ائتلاف دی نه سوله. د سرمقاله لیکونکي په باور له حکمتیار سره سوله هم موافقین لري او هم مخالفین. خو د سرمقاله لیکوال په دې اړه چې دا توافقنامه ولې سوله نه بلکې ائتلاف دی څه نه دی ویلي. د ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یوه جلا مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د ملا رسول ډلې له افغان دولت سره د حزب اسلامي د سولې د تفاهم لیک ملاتړ کړی دی او دا چې حکمتیار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش ټینګار کړی دا یې ستایلی دی. او ویسا ورځپاڼې هم له حزب اسلامي سره د سولې پر مسلې خپله سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې سبا به په ار کې په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شي. سرمقاله لیکونکي ویلي که چیرې دا تفاهم لیک سم عملي شي، په مناسب ډول پر مخ ولاړ شي او دواړه لوري په هوښیارۍ او مسؤلیت سره عمل وکړي، دا یو ډیر مهم او لوی ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره که چیرې پورتنیو ټکو ته پام وشي، دا تفاهم په لویه پروسه بدلیدای شي او په افغانستان کې به روانه بدمرغه جګړه هم پای ته ورسوي.
اوس برا شو دی ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. لویدیځ ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړي.
ډیپلومات مجلې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکایي قومندانانو نظر راخیستی دی. دغه قومندانان وایي سربیره پر دې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې ډېرې بریاوې ترلاسه شوې دي، لا هم په دغه هیواد کې ستونزې زیاتې دي. خبرونه د امریکایي جنرال جان نیکولسن په وینا لیکي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دوه اساسي علتونه دي. یو له امنیتي پوستو سره ارتباط لري او بل یې له مشرتابه سره ارتباط لري. جنرال نیکولسن وای افغان ځواکونو د شفق په نوم په عملیاتو کې شیل سره وړاندې لرلې او په وړي کې چې د جګړې موسم د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول او طالبانو ونه کړای شوی چې کوم مهم ځای ونیسي. خو د دې امریکایي جنرال په وینا د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د ده په باور که چېرته د امنیتي پوستو ستونزه هواره شي شاید د تلفاتو شمیر کم شي. جنرال نیکولسن وای په یوه پوسته کې له دیرشو تر څلوېښتو یا پنځوسو عسکر وي چې د مخالف لوري تر دې لږ لوړه شمېره کولی شي چې دوی ته ډېره مرګ ژوبله واړوي. د جنرال نیکولسن په نظر هر څومره چې امنیتي پوستې سره لرې وي او د پوځیانو شمیر پکې لږ وي په هغه اندازه د بریدونو په وخت د دوی د مرګ ژوبلې امکانات زیاتې شي. ډیپلومات مجلې د امریکایي جنرال نیکولسن دا خبره هم راخیستې ده چې وایي کله ناکله افغان چارواکي هم د محاصره شویو پوځیانو د شاتګ په برخه کې مبالغه کوي او داسې ښکاروي چې پوځیان د جګړې له ډګره تښتېدلي او خیانت یې کړی دی. ډیپلومات مجلې په دې برخه کې څو مثالونه هم راوړي دي چې والیانو هغه پوځیان په ملي خیانت تورن کړي دي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره یې هڅې کړي دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې واشنګټن فری بیکن هم د افغان پوځیانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په امریکا کې د افغان پوځیانو مسله سیړلې ده او لیکي په دې وروستیو کې څو تن افغان محصلان په امریکا کې تښتېدلي دي. د خبرونې په باور په داسې وخت کې چې په امریکا کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي په پوځي برخه کې د افغان محصلانو له تیښتې سره دا اندېښنه زیاته شوې ده چې هسې نه دغه محصلان هم په تروریستي بریدونو کې برخه واخلي. واشنگتن فری بیکن خبرونه د یو امریکایي پوځي چارواکي په وینا لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې و افغانان چې په پوځي برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته راغلي وو پرته له اجازې له پوځي اډې تښتېدلي دي. خبرونه لیکي چې اوس د امریکا یوه ځانګړې ډله چې د بیلابیلو امنیتي ادارو استازي پکې شته د افغان عسکرو د ورکېدو مسله څېړي او د هغوی د موندنې په لټه کې دي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
محمد عارف وفا د ننګرهار نه په یو راستولي سمس کې ویل دي له هغه چا څخه مننه کوي چې د 15 کالو تاوتریخوالي څخه خلاص اخلي او د سولې پروسې سره یو ځای کیږي. نور الله د زابل نوی د افغان بیسم شبکه د دوی په سیمه کې کار نه کوي او هیله ده چې دا مشکلې حل شي. عبدالرزاق د لغمان د لنګار نوی د ملي وحدت حکومت داخلي مشکلاتو کې ګیر دی او هیڅ اصلاحات نه دی راوړي. دی وایي تر اوسه پورې هم سرپرست والیان موجود دي نو دوی د بروکسل کانفرنس ته له څه لاسته راوړنو سره ځي. یو بل اوریدونکي او اسلامیار د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه په راستولي سمس کې ویلي که د بهرنیو بمباری زر بندې نشي نو ولس به په ډیر مشکل کې اخته وي. او رحیم الله د دې راوت نه وایي چې زما پیغام ولې نه خپروي نو دوست موږ هغه پیغامونه خپرو چې د اوریدونکو لپاره له ځان سره یو څه معلومات ولري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سوری حکومت پروند حلب خار د بیرته نیولو لپاره مزکنی پوزي عملیات پایل کړل. حکومت تیرونه اعلان کړو چې په حلب کې د اپوزیشن ډلو پر ضد د پوزي عملیاتو پلان جوړ کړي. په حلب کې لګتل لګ 2.5 لک انسانان شون کې نور جزئیات د فرشتي جلال زین اورو.
د سوریه حکومت په حلب کې د ځمکنوي او پوځي عملیاتو له پیل سره د شارځینی مرکزی سیمې نیولې دي. حلب شار له تیرو څلورو کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې شار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوریه حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د شار تاریخي ځایونو ته نږدې سوې ده. د سوریه پوز د پنځمبه په ورځ اعلان کړی و چې د حلب شار د نیول لپاره پوځي عملیات کوي او په دې ډول د اورمن هغه موافقه ماته سوچي د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوی و.
په سوریه کې د جګړې دواړو خواو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پوري کړی دی. د اوربند موافقه له ماتېدو راهیسې د سوریه د حکومت او روسیې جنگي الوتکو پر حلب بمباری جاری ساتلې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ سټیفن دمستورا روانه اونۍ په امنیت شورا کې وویل
irrespective of whether
hits waqia pratal beach per de fikr wo kluchi da tawzi warda kana haga pishi inis tawjih kawalai chi muje pastargo ubino pa suriya ki da urban matidal aw da tashaddud bia pay aw ladi sarasam da dir parakh hoji campaign pail chi tashaddud ya beguna mulki kasan mutasira kri tawjih na lari د میستوره زیاته کړ چې تیر اونۍ د سوریې د جګړې په تیر شپږو کلونو کې لډیرو خونړیو اونۍ و. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي په ختیځ کې د ورستیو بمباریو له امله لشتلجه 200 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو روانه اونۍ پر روسیا او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاو چې د ملکی خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست ویل د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکی خلکو بمی حمله کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. په حلب کې لشته لږه 2.5 لکه وګړي په جګړه کې ګیر دي.
دوستانو زموږ غلاسې د راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل محمد حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار با د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ننګرهار په چینو لوسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ډیر شمولکي وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ژای ریاست وایي د دې ادارې کار با د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د روزګان د خلکو یو شمیر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن نظم یې ولیوه ور واستوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش له لوبډلې سره دویمه مسابقه وکړي. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی آسیا د همکاریو کانفرنس یا سارک کې ګډون نه کوي. د ترکیې حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو سازمان واتیا کارکونکي له دندو لرې کړل. او د سوریې حکومت پرون سه شنبه د حلب خار د بیرته نیولو لپاره ځمکني پوځي عملیات پیل کړل.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نورې تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ کوی پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. د ګالوب د موسسي یو سروې خی چې افغانان په نړۍ کې د یو بل سره د مرستې د احساس لکبله د یو سلو څلوېخت هیوادونو په منځ کې شپږویا یم هیواد دی. په دې اړه د صفی الله ستانګزي چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرام له یاده مباسي.
ګالپ نړیوالې څېړندوی ادارې د خلکو ترمنځ له یو بل سره د همکارۍ او مرستې د لیوالتیا په اړه تازه سروې خپره کړې او افغانستان پکې شپږویم مقام ګټلی دی. که څه هم افغانستان د ګالپ لخوا د سروې شویو هیوادونو ترمنځ نسبتا وروسته پاتې هیواد دی، خو بیا یې هم خلک له یو بل سره په اوسط ډول همکارۍ ته چمتو دي. په دې سروې کې د ګالپ ادارې لخوا له 145,000 کسانو سره مرکې شوي او له خلکو سره د همکارۍ او یا له خیریه بنسټونو سره د مرستې پوښتنې ترې شوې دي. په دې ډله کې میانمار یا برما په مجموعي توګه په ټولو برخو کې د اویاو نمرو په ګټلو سره لومړی مقام لري او افغانستان د 2 نمرو په ګټلو سره شپږویم مقام خپل کړی دی. هغو هیوادونو چې له لومړي نه تر 10 پورې ځایونه خپل کړي اوسیدونکو یې تر ډیره له هغو کسانو سره چې مرستې ته اړ وو مرستې کړي یا یې له خیریه بنسټونو سره همکاري لرلې دي. د سروې له مخې چین 11 نمرې ګټلې د دې لپاره چې کم خلک یې له یو پردي سره د مرستې او یا له خیریه بنسټ سره د همکارۍ لپاره لیوالتیا لري. په دې سروې کې له پردیو او ناشنا خلکو سره د اړتیا په وخت کې مرسته او له خیریه بنسټونو سره همکاري او د دغو دوو برخو برعکس نظریاتو ته منفي او مثبتې نمرې ورکړل شوې دي. د ګالپ ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي چې دا سروې د 2015 کال په جریان کې ترسره شوې او 95% کراو ثابته ده.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې.
نن چا پد نن کار نستا کچا غړې کې په دې برځ نن غوې دوه بندو زرا باندې راځو او بوې را باندې راکو چې کړې
لپی خبر څخه د ستنی شوی کډوال خبري مو واوریدلې چالتي لستونزو شکایت کاوه. آی پیګی چار اورت څومره کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راځي، دوی هلته کوم ستونزې لیدلې او اوس په څه ډول حالات کې شپې ورځې تیروي. نن امدا موضوع څیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. د کابل په پلیچرخي سیمه کې یو لوی دښتې ته چې له پاسه سور مار او لاندې ځمک سپیرو خاورو نیولې وه ورغلو. په دې دښته کې څو خیمې او لوی سره او شنه موټر چې په څونډیو آینو او بنګړیو سینګر شوي وو ولاړ وو. د موټر په منځ کې ستړې ستومانه په دوړو او خاورو سپیرې مېرمنې او ماشومان د مرستې په تمه ناست وو. نږدې ورغلو او له مېرمنې سره چې چادرې پر سر وه وغږېدلو. په پیل کې مو ورنه وپوښتل چې په موټر کې له ځان سره کوم شیان راوړي.
موٹر کے اندر کوٹو کالی مالی دی پچی دی لرگی دی تازاڑ چجکی دی تختی دی خوش ہے پکی نشتا چیز رڑا دی پی خوشی
خی تاس چول موٹر لخص رڑا کڑی
وہ
کزنگ لشایا نا
زی دی ہو دی خوادم پکی دا دی دی کیا خواب پکی زمنگی کی دی دوارا کور پکی
نو دا نور کالیم چرتا کی خودل مثلا فرشون و ظرفون هم چرتا کی خودل
فرشون و مرشون نشتا خورده سر تنجگان دی او لک ترپن ما پن دی اخپل هم پا گوت و گندلی دی دا غشان هم پا بوروی کیا چولی اغم پکی کی دی آیا چو سندقونه دی نان وارشتا نو پنیچر منیچر چیم پکې نشته خالی د ازاړه شیان مې اندې غم پکې خې
او یو څه پچی
آیا څه پچی دی لرګی دی ازاړه دغه نه لرګی د کوټو نه راغورځو لغم بورې کې چول ټوله ولا
چلته وس پځوې
چې دا د تبیا وس پځم.
د سترو شو کډوالو له چیرو څخه لورای معلومېدل چې په خبر کې بده ورځي او ډېری سختي لیدلې وي. وهل دبول زندان د کورونو ورانول د سیم کارتونو بندول هغه څه وای چې دوی دته اړکړی وای چې پیښور پریږدي. په پیښور کې پر افغان کډوالو د ظلمونو کیسې له څو تنو کسانو څخه اورو چې عملا ورسره مخ شوي وو.
د مانو بازار ده د څه جرم وکړ سره چې به وره د ذخیره ته جوړ کو په بازارو کې به ډیر کول په جبو بلا سرمنډه پیسې به تر ایستي جیل ته به راخ کول کښ کول سل قسمه فساتونه وکړي افغانان سره وزي وزر یقین دی اوس ګلاره کرام لري.
یو سیم کارت اری شی د ټوله دنیا کې قوانین شته. یو تبا یو چیرته ژوند کوي یو سیم کارت استعمال لول د پر حق لري چې واخلي. په پاکستان کې موږ د یو سیم کارت اخیستلو هم اجازه نه درلوده، یعنی دونه قوانین په موږ باندې سخت کړي وو او موږ د خپل فشار لاندې راوسو.
زمانو عبید الله دی چاپا بداغ لالا رجک بیکر نا پر بیتانی تاوی ورور بس چرچی پر چرچی پتانی که به وحلم را ترا کول پیسی بیم را ناغستی کارت و موبایل هر شی بی واغستی اگر چی با به عبیر ترا وطلو ترینا نو با موبایل و نو با پیساو که خبر را دی کول وحلی بی تکولی بی
تا خو سپینگی را ایمی آیا پی سپینگی رو ایم را هم نکول؟
نه نه دا رحم په پاکستان کې نشته.
چی وهلی کاکا په لخته په لرګي چی
په لخته دی موهی په لغته دی موهی.
دومره وخت ته کوم راتللې پاکستان ته زوی په مینته مې ژوند کې تیر و شکر بیګر اغلی د شپې خپل وطن ته.
پاکستان کې کوم مشکلات ولې دل ترې
څه کوم وخت دې نه مې دل ترې او بلګه مې دلې تند مې دلې خو څه زه خدای کړل نو استنې ما څه سيد خبر درته ذاته خود څه اوسې تنګ نن چا پد نن کار نستا کچا غړې کې په دې برځ نو کوي دوه بندو زرا باندې راځو خو وبې را باندې راځو چې کړی لار دې خانانو کوټو کې ماړول ذاته نو سسرا
کله خپل وطن ته راغلي څومره
خوشاله دې خوشاله چې نن دامځه خلک زړه ته قید لکه ګلان د خپل وطن ته خوشاله د خپل ژوند کې خوشاله د خپل خلکو ته خوشاله چې په زبر طرف یې ګم.
د خو غستون زیبی چې افغان کډوال په کډوالۍ کې وسره مخ و د چبه هواد کې دیننه کوم مشکلات لري په دې اکل هم د څوتنو خبري اورو.
نومي بابو
وسط پاکستان راغلو کوڑی نن خاص اکوڑی کی پراته وشنی وناکی نم د سر سورشت نم ولاړه کوټشت نم یو دیوالشت نم خشت نم بس وس بزونه چې تو کم مسلمان مرابه نه میرا باندې شه کوټا براکی کو بیرانی
او کنام د پدخت کی پاتی کی
نن د سدشت کی به وړم لکه داداشت کی
وس دغه موټر لاندې تاسو ناستی
وس
کله موټر حرکت وکنه زوبلیګی
نو چې زوبلیګو نو څنګه به کولا براته کړی نو کوس لګو خوري تر کوته لری پښو
الته څه تصمیم لري چې په کابل کې بلدی روسه څه کوي ته
اوس څه کوم چې راو شوګاري لګو ما کوم کوټه موټه به جوړو ما دغه غپ کوم نور بچی کوم جمع را باندې راغی یخم را باندې راغی
اج شریما سرخه کانو ډاکی مړولی سل کوری نم حکومت پختنه کانی نه یو جرنالیست راز نمګ د ماجر حکومت وای چې موږ به تاسو سره ډیر همکاري وکړو خو موږ سره نه دی وبو نه دی کوټی نه دی سرپنا مجسول خو وسی یو سرپنا دی را کاندي چې خالی ګرمۍ تل مرته پراته یو دی موږ دی وبو غم دی وسی
د کډوالو دی وزارت مسول کسان وای چې هر ورځ تقریبا 3000 کسان له پیښور څخه او یو نیم تر 2000 کسان له ایران نه افغانستان ته راځي چې د کال له پیل څخه بیا تر اوسه 215000 کسان هیواد ته راستنه شوي دي. هغه کسان چې د کډوالۍ کارت لري هغو ته یو څه پیسې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ د کابل په پولي چرخ کې غذای ته هم ورغلو چې راغلو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله. زرمینه چې په ماشومتوب کې پاکستان ته تللې وه اوس له خپلې وړې لور سره بیرته راستنه شوې. له هغې سره داسې وخت غږېدلی وو چې نقدي مرستې ته په لاین کې ولاړه وه.
مړګی له مور پاتې یم چې ماته به مرمه پته نه لګېږي.
بیا پېښور ته تللې وې؟ همالته دې واده مکه
و
دا دی ریکی ست دا دی لور دی دا
و دا می لور دا
ښا په لار چې راغلی کومې سختې دی ولې دی
خو نه مرسته سره وکړنې خوشې راکنه خنه وا
چې نه دی درکړي اوس دا چې راغلی دی څل په راغلی
دا پرچې راکې
ښا دا پرچې چې درته به
شي دا کارتو نه وای درکو نور مواد مواد نه خبره سي چې برا کې را وای نه کې
یعنی کوم راست کې ګل دی نه ورسته کېږي
او
چې شي غواړی ام دا اوس چې څه ضرورت لري
که شوړې راکولې ګبرستاني راکولې که کرپې راکولې هغه دې خپل کار ده
کرپې شي
دا ډالې دا رپې نه ډالې
رپې پیسې
پیسې
څنګه درته ویلې درکې
وو دا خو ویلې وو
محمد طاهر چې 15 کال په پیښور کې تیر کړی وای کته هم دلته د استوګنې ځای نه لري خو بیا هم د خپل هیواد ته ستون شوی ډیر خوشاله دی. دغه په لاس کې هم نقدي مرسته وه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورسره شوې وه.
دا اوس دغه غرفې مخ کې موږ او تاسو ولاړ دلته پیسې درکوي دغه پاک لګ راته وغږیږه دا پیسې څومره ار نفر ته ورکوي او څومره پروسه لري چې بیا درکوي
لکه موږ ته دا فرمې راکړې ته اوس راول پلان دلته بس دا غیر کوم نو مشمیرې څومره دي
ښه ته یو شمیرې د څور
یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس دولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپږلس اوولس اتلس نولس
دا چې د کډوالو چارو وزارت له ستنو شوو کډوالو سره د سرپنا په برخه کې کومې مرستې کوي چې هغوی له ستونزو سره مخ نه شي موږ د یاد شوي وزارت له مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل سره د کډوالو د سرپنا ستونزه شریکه کړه. هغه وویل
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو د خپل توان په محدوده کې دوی ته په هیواد کې امکانات برابر کړي. هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه لري او هیواد ته راستنېږي ټول د یونیچار تر پوخه خلاندې راځي. له هر راستنیدونکو کډوال سره 400 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. هغه ډیر ستونزې نه لري خو هغه افغانان چې هغه بیا د مهاجرت کارتونه نه لري یعنی بیا اسناد از کسان چې هیواد تر راستنېږي یوازې له 40% سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM لوري مرسته کیږي. پاتې 80% سره مرسته نه کیږي. دا یو ستونزې ده. له همدې امله د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ تر څو چې دغه پلان پر اساس به له پاتې 80% سره هم راسي وشي. په دویمه برخه کې د دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوی او کار کوي. دغه پلان پر اساس به په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وشي. عملی کارونه ډیر ژر لنینګرار ولایت څخه پیلېږي.
میخیل ویل چې ځینې کډوال ځمکه او سرپناه لري. دوی دومره امکانات نه لري چې له ټولو سره د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. یوازې اړو کسانو سره دوی کومک کوي.
خو زموږ یو شمېر هیوادوال بیا ضرورت نه لري دغه د ځمکو نمرو ته یا په هغه شهرکونو کې په لورو پلاتو سیمو کې چې هغه شهرکونه جوړ شوي هغه نمرو ته ضرورت نه لري. یو تعداد بیا مستحق نه پیژندل کیږي. دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابره کړي. مستحقین پیژندل کیږي. کومې کورنۍ چې مستحق د ولسمشر د 104 غنې فرمان پر اساس او د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا هغوی ته یو یو نمره ځمکه ورکول کیږي. کابل او ننګرهار کې ساحې مشخصې شوې. د کابل په باریکاب کې 10,000 نمرې دغه رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي. دغه تفاهم لیک لاسلیک شو د ولسمشر په حضور کې. په باریکاب کې د دغه تفاهم لیک پر اساس یو شهرک جوړیږي. مستحق کورنۍ منګه دغه ادارې ته معرفي کوو تر څو هغوی ته یو رزمک ورکی. کابل کې د ګوسفندری په سیمه کې د کوه کورخ په سیمه کې ساحه مشخصه شوی. همدارنګ په ننګرهار کې هم یو شمیر سیمه مشخصه شوی تر څو هغه مستحق او رسنیدونکو کډوالو ته په یو نوم رزمک ورکړ شي. په ننګرهار کې د ګمبيري دښته په ساحه کې مثلا د شیخ مصری په ساحه کې د چمتلی په دښته کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغه ساحو کې یو شمیر سیمه مشخصه شوی او تدابیر وروسته به د دغه شهرکونو هغه د ویش چارې پنج.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. وای حکومت بیا شمالي کوریا ته اختار ورکړ. کای لاټومی 14 لاسونه خیز بیا به ور سره ګوري. وای هلته د شمالي کوریا جمهور رئیس هم ډیر وویرې ده او ټوله شپه یې خوبونه که. ډیر بلا حکومت دی. اورېدلې دي چې همیشه غټې غټې خبرې کوه غټ به ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونو دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. مهرباني وکړی هر کله راسی دغلته په دغه کاوچ کې نه. خدای مراواله.
مننه مننه.
خسب هم وکړی. خدای مراواله.
خواهش کوم یو کور مې پکار دی.
کور مو پکار دی. به باد ګروی کرایي صاحب ډیر خاصتا کورونه را سره دی. خدای مراواله.
یو کرایي کور مې پکار دی.
ها ها کرایي کور د څو کوټو والا وی. خدای مراواله. انګړ والا وی او کا اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه. یو تشنابوي دوه تشنابوي د کوڅې راست څنګ ته وی او که چپ څنګ ته. خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو خده.
ها ها پوښوم کورونه اوس ګورې که وروسته؟ خدای مراواله.
که اوس امکان لري خونده اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده کنه. خدای مراواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب د څه ده هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړی د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي. خدای مراواله. او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته. خدای مراواله.
ښه چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب په دواړو سترګو. خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلې. خدای مراواله. سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب. دغه کلچې در واخلئ دغه کیک نه لږ در واخلئ. خدای
مراواله.
نه نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم.
نه جوړ دی کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب. خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
اوه سه مرمرینه ډبرې پکې لګوي. د کور خاون وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي. خدای مراوله دا څه وایه، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو ویل چې څلور کوټې لري.
اور رښتیا وایه، تر هغو چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې حرارتي دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي. خدای مراوله
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي. د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي. خدای مراوله، د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي؟ خدای مراوله
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مراوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نوي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مراوله
چیرې، تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې،
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
ریښتیا وایي، که نوي قرارداد به ورسره ولیکو.
اوکې، ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بوچوي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. برق خو یې لا څه کوي، د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه؟
اوس دیو ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واورئ.
اوس د سهار اته بجې دي، لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه په جومات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار نهه بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل. او د دې معنا دا ده چې داوه به دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپخین 11 بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې انجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپخین 12 بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه د نن ورځې کړي غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمیرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خېدي د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل، تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14-1، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
Rasha's سپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میں اس کی بنا وجانا